اته بجې شوې. احمد شبری ما سلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې دوی 19 خبرونه لرو. د شزو ځانګړی پروګرام نیمنړی او د اساسي او بشري حقوق خبرونه. خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو، خبری برخه او لومړی هم خبرونه. نن د افغانستان په څلور ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکنډي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغه ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیرک ژومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګرین چې چهارشنبه کابل ته رسېدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکي سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوې چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ دوه ورځنی نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پېښې تایید وکړه او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د یو سل او شپږم کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلی. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوري افسران او دولس سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خپره کړې چې په هغې کې هغه د اسرائیل حکومت د خپلو اتباعو په نه خوندیتوب تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه یرغمل شوي 24 کلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهېږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمېر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکنی لنډمهاله اوربند په نتیجه کې 115 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوش کېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څه باندې 200 ورځې تیرې شي، تر اوسه د پای ته رسېدو هیڅ نښې نشانې نه لیدل کېږي. د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغل له امله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یوه تړون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون وویل چې 9 ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او 19 به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده، خو د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا خبر نشي تاییدولی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. د پاکستان بیران مشرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د ایران لپاره داعش او د پاکستان لپاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لامله د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پرېکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سوله ایز متحد ملي حاکمیت لرونکي او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هیواد د پرمختګ لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هیواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښ بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحدې جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالي یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کېږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات ته جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په تېره جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې هېڅ شک نشته دی چې د ایران دپاره داعش او د پاکستان دپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا پنځه څلوېښتو کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور دننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډېر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پرېکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوي په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو پنځو کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګري لس میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ییزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته، که څه هم په مشترکه اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که په راتلونکي کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د ګاونډیو د خوا نه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی ته سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې که په راتلونکي کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه همداراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې په راتلونکي کې کومه مسله جوړیږي، نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړی اهداف چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ د دانګام ولسوالي بازار تش سوی دی. د ورشتون او سینونو له عمله یو شمېر مالونه خراب شوي او یو شمېر خلکو نورو خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړي دي. د سیلونو له عمله د دانګام لارې او یو اندازه کرهندي سمځک هم خرابه شوې ده. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې استنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته وویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوي دي او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
د زیات ورښتون له امله دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یو اندازه خوړ یا سیلاب راخوته او چې دوکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل او یو شمېر دوکاندارانو خپلې سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورخ له امله سوداګانې خرابې شوې.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکي هم وایي ورښتونو او سیلابونو یې کرهنیزې ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی او همدارنګه کلو ته چې کوم فرعي سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوي دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول یې وړې ده او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګه د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوي دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه ځړ شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریبه ځمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللې او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال د یو شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونه نیول شي نو بازار به په تخریب او له منځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودا نه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریانو خپلې سوداګانې نورو ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپلو شته وسایلو او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخه اړولې او په راتلونکي کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله 2.5 تنو ته مرګ ژوبله وختې وه. د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډېرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، 93,000 هکتاره کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یا یې جزوي زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې تر دې چې د بشري حقوق په خپرونه کې د بشر لپاره د تفریح د حق مسله وڅېړو، د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
خو یعنی که څو نفر خوري یا گچی ده خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه؟
دیو میرمنی غاک مو باوری ده چه ویلی پا کورنه که دیو نفر پا گرتی باندی طول ستونزی نحل کیگی. ده طالبان حکومت افغان میرمنی پا داسی وقت که لکار اوزگاری کری چه دی خزو پا خبره بیشمیر اقتصادی ستونزی لری. بلخواد ده کورنه و نارینه هم دی طرفدار دی چه خزی کار وکری اول دوی سره ده اقتصادی مشکلات پا حال که وگور کری.
ما په نظر باندې ډېر مهمه اوسه خبره ده چې کور کې خزی هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او نجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی، میرمنې هم د نارینهو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې هېڅ نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ته. نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستي وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه سکی نسی اختلای زن تا تداوی نسی کولی مجبوره دسی یو بلچه تا بز محتاج کیگی یا دی بلچه لسته بناستهی پیسی و نالاری نو تبن زن وقتا سخته ده یوشی تا تبن پزارت پدکی اغا با مجبوری ده پزور لیو چه غواری یا لخوان تخه یا لورور سخنو چه اغای نس ور تا پرکوالی ده غای دی کورانیش خاری و جنگونه وجود تریک دیریگی ده خود دی خزه تا جنجال بزیاتر ناری نو خزی داره بکوری نو تبن کورو که جنجال دیک دیریگی بیانو یه دفعی داشی بکور که نسی تا ایچر تم نسی ور تلی سخته تمامیگی کل وقت بازار تک تم انسان زونه سی کولی زکر داریگی ستالیبان بیا ورطه سی جابی ندسان بیوشی نه یوشی بانه یبانه کبی و خزی تادی دوی
افغان خځې داسې مهال په کور کې نه ول شوې چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې استادته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه د وخت او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل ورباندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او بڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو ونجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یوم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه ډېر وشي، لاسته م لاړه اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رفع کوي، بیا به زموږ خدا خو یعنې طبعا خپله یو مشکل دی. خب مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنی هېڅ خواته نه شي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي.
بلکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستم دي په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغېز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، هغه بعضي ښځو چې یعنې هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه یې هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنې دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخوانی خلک نه دي، هغه مخکینی خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي و، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یاي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دوی کوم اسلام عملي کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په هغه باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
کریشتیا وایم لومړی ورځ کې خبر چې موږ بیرون تا وته نیار بم خپل خپل ځانو ته رسېسر تر پای کتل چې ودرېګه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچ کټی ته نه ده یا لاس خو بنه ښکاري پښه خو بنه ښکاري ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره ځکه لکه وایم چې اوس به رشانه یو څوک وار را باندې وکړي که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې خاندي که په تلیفون کې راییم اوس څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کې راییږي حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږېږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شویم دي خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاتو ګوشدن نه شي سره ګرځېدی دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود شول ورک شول کنه څه فکر کوئ له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنا نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح او خزې اصلاح کوو البته خزې اصلاح دي دا نه ده چې ولا خزې اوس بیلارې دي دی غواړي په لاره کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار مه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې ښه په خوپي هېڅ غږ نه وي هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي څومره سخته ده
زه په بیخي په داخل کورس کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخه پرې بند دی نو طبعا هغه به په کورو کې یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم تر روحي فشار لاندې ده هم تر ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحت تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیم له کاره له دیشانو لری وساتی زکه مکیگی اوس کوم اثر چې وسته کوم وخت چې وسته دا په خانه وخت نه دی وستاس به په یو لاره راولی سي اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څه لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین سنخ لرو دی انګلیسي دوی په موږ باندې بنکړی خو موږ آنلاین سنخ لرو ادی وایو یې نو دا په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدغه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کیدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړي خځل کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده پانتونونو ته دینجونو تک وځنډېده په دې وروستیو کې لښ په توز روسخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق قدر من دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه تخرغی په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي بخیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي یو نوو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورو اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو د یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیکلری زو د کور ساحینه لیکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلی سو
bale کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هي ستالتیا چې د بدني ستالتیا چې دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفریش ضرورت لري او دا د سکی کې څه مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکې چې لکه طبيعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تلنيست به تفریح وکې او تفریح تلارسي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بشرګه سره کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعتي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي. دا اړین دی، یو هر انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات او اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي. مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، بلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې سره دا باید توجه پرته وسی. بله،
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید موږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په ښارو کې په لویو ښارو کې پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه په تلو او راتلو کې د ښاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې هوا کې د بلې سي خاص شو پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو، جوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې تیر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر ښه په در خوري او د خلکو د هوساینې لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروري او اړین دی.
بلې، منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمېرلی سو؟
بله، یقینا شمېرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چې ته تلی سو، چېرته کېناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک په دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دلته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي، یعنې په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یو حق ضایع سو. متاسفانه دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته په آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزء ورته ویل سو د آزادي تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 سره ورسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغچې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی د خلاف په د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره، یا بل څه. هغه سه ما بخښنه نه درېدل سي او کس یا دغه سه یو مجرد جنۍ مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول خزینه محروم شي او دوی نشي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره، یا مور د فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي، هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خلې، او هلته آب هوا او د را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه مالته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژو بندې، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی حقوقونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړی کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دي پدی چې دا موږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدی کې خپل خلک بیږي سره قامت خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا ډیر وړه والا خبرو په سیسه خلک نه پرې دي ستفریز اې د خامخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدی تشويش کې دی سمونږ والی دا ډیر وړه والا حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی متاسفانه خپل پیږي چې افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتلې یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې کڅو په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دني په هرو ناداری او بشارګي خامخا دا د تشويش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساباله پر سنگ کوي اشبیل پر سنگ کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستی اساسي حقونو لري کوي که څوک برواد دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري څوک کار وکړي او کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړيږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غي کیونی سي او خلک باندې و رحميږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپيلي کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق و نه خني
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي البته خځې مهدف دي ځینی ځینو ته چې تفریزای ستا او مشمون نارینه او سره وردی التا یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه په دې اکل کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لاریان او ته خلکو ته ضرر ورسي موږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په زمين کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي همدغه څه موږ غواړو ساتي او اپونه موږ ورکړل شي همدغه څه ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونکو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دغه حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته روان دي د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کیو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د زموږ عمر خلک چې وزاري نوي تل نه پورته ما عمر د دې شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت په دې ډول دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق مو پیژني چې خپل حق اونې پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وټونی ګوتی ا دې اقل تر یو حدا پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې مانا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي، باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه شی دی، ستاسو حق څه شی دی، د بل چا حق څه شی دی. یعنی په دې مانا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځه ځي. نو په دې مانا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته وروره توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درمنه ورتونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
شوخ نظر دفارا بغرنو گرز
Live on it.